دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونټیکو پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې د مذاکراتو لپاره کېدون مخکې تشدد او تاوتریخوالی کم کړي د مذاکراتو په لاره کې ستونزې رامنځته کړي پونټیکو په بروکسل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د سیاسي وضعیت په باب د تفصیلي مذاکراتو په پای کې دغه څرګندونې وکړي هغه پرون د شنبه په ورځ د چنګاخ په سوار لسمه ځلې بیا د افغانستان د حکومتي او امنیتي ځواکونو سره د شمالي اتلانتیک د سازمان په مرستو ټینګار وکړ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو ترمن د ګوند لیډرشپ په سر راپورته شوی لانجه ورځ په ورځ جدي بڼه غوره کوي په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې دغه ګوند یوې جلا شوی ډلې د ګوند مشر صلاح الدین رباني د ګوند په چارو باندې په قبضه کولو تورن کړی دی خو په جواب کې د خاغلی رباني نږدې ملګری احمد ضیا مسعود د بلخ د والی عطا محمد نور په مشرۍ د مخالفانو ډله د جمهوریت ریاست لمانی یا ارچرا په پټه معاملې تورن کړي فکر کېږي چې صلاح الدین رباني له حکومت او طالبانو سره به له قاعده او شرطه د سولې په مذاکراتو کې د ګډون کولو مخالفه او هم د افغانستان په موجوده سیستم کې د جوړو بدلونو وختنه کوله خو مخالفان د طالبان سره د سولې د مذاکراتو طرفداري کوي زمون خبريال وای چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند هم د سولې په مذاکراتو کې له حکومت سره د لاس یو کولو لپاره خپل ځانګړي شرایط وړاندې کړي دي تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا د کوویډ 19 وبای ناروغي 338 تازه پیښې ثبت شوې دي او و کسان مړ شوي دي د مړو شمېر تر دې دمه 308 ته رسیدلې ده زمون خبريال وایي چې دا ساري ناروغي اوس د کابل نه علاوه د افغانستان په شل نور ولایتونو کې هم خپره شوې ده د جمهوری ریاست لمړي مرستيال امر الله صالح د ټوټر په پانا د شنبه په ورځ ولیکل چې د حکومت د کوششونو په نتیجه کې د نومړو په قول د کورونا د کوینونس ناروغي تر کنټرول لاندې راغله منهني مات شوه که څه هم چې په لمړي سر کې ایرانی چارواکو تهران سره نږدې د پنځشنبه په شپه د ناتانز د اتمي بټۍ په یو ودانه کې چاودنه یو تصادفي پیښه بلل و خو د شنبه په ورځ ایرانی چارواکو اعتراف وکړ چې ممکن دغه مجهوله چاودنه په حقیقت کې یو سایبری حمله ای د رویټرز د خبري اژانس د ریپورت لمخې د ملکی دفاع رئیس خبرداري ورکړ هر هغه هواد چې په دغه حمله کې لاس لري ایران به په مقابل کې انتقامی گزارو کړي ممکن چې د سبوتاج او تخریب نتیجې د نتانس په اسمي بټۍ کې خام یورانیم غني کیږي دغه بټۍ چې د اصفهان د ولایت د نتانس غرونو په لمنه کې د ځمکه دننه جوړه شوې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مفتشان سوالي تفتیش کړي ده د ملکی دفاع د رئیس غلام رضا جلالی ونویل چې په حمله کې د کوم هیواد لاسو خو فکر کېږي چې زیاتره شک په اسرائیل او امریکا باندې کېږي اسرائیل او متحده ایالاتو ایران د اټومي بم په جوړولو باندې تورن کړي خو ایران انکار کوي د پېښور های کورټ ویل دي چې د پاکستان د فدرالي حکومت چارواکي د پېښور لزندان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د طالبانو تحریک د مطبوعاتي وان احسان الله احسان د تختې د پېښې ذمہواري په غاړه نه لري قاضي دا پریکړه د فضل خان پونوم هغه سړي د درخواست په جواب کې کړې چې زوی د پېښور په یو نظامی خونځي باندې د طالبانو په حمله کې وژل شوی او د مرکزی حکومت چارواکي د احسان الله احسان په تخته کې په مرسته کولو باندې تورن کړو په پاکستان کې د کورونا د کوینونس وبای ناروغي د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 8000 ته رسیدلی دی د جمعې په ورځ 18 ناروغان په دغه موزي ویروس باندې مړه شو د ناروغانو عمومي شمیر 2,25,230 ته لوړ شوی دی څلور زره شپږ سوه نولس ناروغان مړه شوي دي. دا واشنگتن دی. د امریکې د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د تگزاس په ایالت کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس ناروغي دومره زیاته شوې چې دغه پر نفوسه ایالت په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نه دی پاتې. دا واشنگتن دی. د جمعې په شپه د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت په ساحلي برخو کې د سمندر د توپاني څپو د راپورته کېدو له امله سیلابونه راووتل. سیلابي اوبو د جنوبي کالیفورنیا د نیو پورټ ځینې سیمې لاندې کړلې او کورونو موټرو ته زیان ورسوه. چارواکو خبرداری ورکړی ممکن چې سبا د دوشنبې په ورځ باندې دیارلس فوټه لوړې څپې د سمندر نه راپورته شي. د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په لړ کې د جمعې په مازیګر د جنوبی داکوټا ایالت رشمور د ملي یادګار سره نږدې خپل زرهاو طرفدارانو ته په داسې حال کې وینا وکړه چې نه ښاغلی ټرمپ حفاظتي ماسک اچولې او نه د غونډې برخوالو. د امریکا غا خبریاله پیټ کاساوارا په خپل رپورټ کې وایي چې پر ښاغلی ټرمپ باندې له دې امله سخت انتقادونه شوي دي چې د هغه وینا د نژادي احساساتو نه ډکه وه. ټرمپ خپل مخالفان سخت وټکول او ویل چې چپګرا رادیکالان غواړي زمونږ ارزښتونه ختم کړي، باید چې حتمن مخه ونیسو. ټرمپ دا وینا په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د جولای د څلورمې په مناسبت د ازادۍ د جشن مراسم لمانځل کېدل. ټرمپ ویل چې د امریکا په ځینو ښوونځیو کې په اکتوب کې ځینو شاګردانو ته له امریکا نه د کرکې او نفرت درس ورکول کېږي. همداراز ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړ چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولیس کې د پولیسو په تحویل کې د یو تور پوستي ځوان لمر نه ورسته په زرهاو هغه خلک چې د پولیسو د ظلم پر ضد او په امریکا کې د ټولنیز انصاف او عدالت په خاطر غټ خورون ته د مظاهرو لپاره راوتلي. د نوموړي په وینا هغوی اصلا د امریکا د حکومت د بنیاد د ړنګېدو کوشش کاوه. ټرمپ د مظاهره چانو لخوا په ځینو ښارونو کې تاریخي مجسمو د ړنګولو غندنه وکړله او اعلان یې وکړ چې فدرالي حکومت به د امریکایي اتلانو ملي باغ جوړ کړي. په دغه باغ کې به د ټولو هغو امریکایانو یادګاري مجسمې ولګول شي چې د ښاغلي ټرمپ په باور سترې کارنامې سرته رسولې دي. د جنوبي داکوټا د ایالت روغتیایي چارواکو دا اندېښنه څرګنده کړې چې د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي غونډې نه وروسته ممکن چې په دغه ایالت کې کورونا د کوینونس د وبایي ناروغۍ مثبتې پیښې نورې هم زیاتې شي. دا واشنگتن دی. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جولای د څلورمې په مناسبت امریکایانو ته په خپل وینا کې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د بنیاد په کمزوري کولو باندې تورن کړ او ژمنه وکړه که سکال د نومبر په شلمې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل امریکا به بیرته په پښو ودرېږي. ښاغلی بایډن ویل چې دا ورځ زموږ لپاره فوق العاده زیات اهمیت لري ځکه په همدې ورځ تقریبا دوه نیمې پېړۍ مخکې زموږ د ملت معمارانو د هیواد د ډیموکراسۍ بنسټونه کېښودل. په سعودي عربستان کې د جمعې په ورځ د کورونا د کوینونه صوبایي ناروغۍ څلور زره یو سل اتیش تازه پیښې ثبت شوې دي. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ا د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې تر دې دمه پورې د مکې معظمې او مدینې منورې په شمول په دغه هیواد کې په مجموعي ډول دوه لکه پنځه زره نهه سوه او نهه ویش ناروغان په دې موزي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. دوه زره شپږ سوه او دوه څلوېښت ناروغان مړه شوي دي. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې یو زیات شمېر امریکایي ډیپلوماتان په سعودي عربستان کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس د پیښو د زیاتېدو له امله له دغه هیواد نه وتلي دي. ورځپاڼه وایي چې په ریاض کې د امریکا د سفارت د یو ډرایور لمړنۍ وروسته ډیپلوماتان وډارېدل او په وتلو یې پیل وکړ. د یاهو نیوز ډاټ کام د رپورټ له مخې د امریکا د پورټو ریکو په سیمه کې د څو ساعتونو په وقفه کې دوه زلزلې وشوې او د هند صدر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ د لداخ په مرتفع سیمه کې د هندي ځواکونو د ماینه کولو په خاطر د ستراتیژیکي سیمې ته ورغلی وو. د ریډیو فری اروپ یا د آزاد اروپا د رادیو بیا کاله پوره شو. د آزاد اروپا رادیو د امریکا د حکومت په مصرف د 1915 میلادي کال د جولای په څلورمه جوړ شو او د لومړي ځل لپاره د چکسلواکیا خلکو ته خپل لومړی نیم ساعته پروګرام خپور کړ. د رادیو په ختیځ اروپا کې د کمونیزم د سلطې په خلاف د امریکا غږ تر څنګه مهم رول ولوباو. دا رادیو د کمونیزم د زوال نه وروسته د ازادۍ د رادیو په نام باندې ونومول شو. اوس هم د پراګ نه خبرونه کوي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو ته وړاندې کوم.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ په امریکا کې د جولای د سلریمې په مناسبت مارکا او مطالب هم لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د سولې او بیا په خلایری د پروسې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد وایي طالبان او د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره باید یو لړ تعاملات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې د اجماع لپاره په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان په کوربتوب درې مهمې غونډې کیږي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان پر راپور کې وایي.
د افغانستان د سولې لپاره درې د مهمې ناسې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې خپلې لیدنې پایته رسولې دي. خلیزاد یو وار بیا طالبان او افغان حکومت د تهڅولې چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات تکینی. د افغانستان د خپلواکۍ لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې په تعقیبي لیدنو کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره باید دواړه لوري یو شمېر تعاملات وکړي. زلمی خلیزاد په خپل تازه ټویټونو کې لیکلي چې د قطري اړخ سره په افغانستان کې د ګډې پنګونې په امکاناتو خبرې کړي چې هم سوله پیدا شي او هم سیمه ییز پرمختګ ته لاره هوار شي. خلیزاد په بل ټویټ کې ویلي چې منا برادر او د هغه ټیم سره پر دې غږیدل چې په افغانستان کې د پنګونې د جلبولو لپاره اوس هم ناوخته دی او تر سولې وروسته اقتصادي پروژې به د ثبات په ټینګښت کې مهم نقش ولري. سیاسي کارپوه عزت الله پیژاند دغه مرستو هرکلی کوي خو د سولې د خبرو لپاره پور کم ټینګار کوي.
د دا ډول اقتصادي پروژو په لیکول په افغانستان کې بې ګټې نه دي. زما هیله به دا وي چې دا پروژې یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو د انفجار او انتحار قرباني نه سي. نو که امن اور کم او اوربند نه وي نه به د ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد پروژې او نه د قطر پروسه افغانستان کې مطلوبه نتیجه ولري.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا اونۍ په افغانستان د دریو نړیوالو سیمایزو او درې اړخیزو مهمو غونډو کوربه وي چې د بین الافغاني مذاکرات وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو سیمایزه او نړیواله جمع تقویه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد وایي چې لومړی غونډه به د دوشنبه په ورځ د شلو لویو او سیمایزو هیوادونو د استادو او افغان دولت ترمنځ تر سره شي. دویمه غونډه به د سې شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ لپاره وي. دریمه غونډه به د ویډیو کانفرنس لاري له لویو ملکونو سره تر سره شي.
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تخلیات ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسي.
سیاسي څېړونکو شاهد مسعود وایي چې دغه اجماع د افغانستان د سولې لپاره مهم دي.
دا رنګ سیمه ییز کانفرنسونه د سولې او ثبات لپاره د طبي خبره ده چې په ګټه باندې دي. زه امیدوار یم چې په داسې کانفرنسو کې د افغانستان د قضیه د حل په ارتباط باندې یو واحد فکر او نظر رامنځته شي.
زلمی خلیزاد په ورستۍ اونۍ کې د وهای اسلام آباد او تاشکند سفرونه کړي وو. افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړي وي. دا ځل سفر کې د ازبکستان چارواکو سره کتنې نه وی او سفر په اقتصادي اړخونو هم څرخیده.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل کارکونکو د بریټ د سیډلو او د عدالت د پلي کولو غوښتنه لري. د دې کمیسون دوه کارکونکو تیر اونۍ د نشنوال سیوی ماین په چاودنې کې ووژل شول، خو تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. نور تفصیل زموږ د همکاري لیمین یزي په راپورټ کې ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د خپل دوه همکارانو فاطمه خلیل او احمد جاوید فولاد وشل کېدو یو ونی ورسته له افغان حکومت غواړي چې دغه پیښه په اړه د چیرنې وکړي. د یاد کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبه په ورځ ویل چې حکومت باید دغه پیښه عاملین پیدا او عدالت پرې پلی کړي.
حکومت مسؤل است.
دا وای حکومت مسؤل دی چې په دې اړه ژر چیرنې وکړي او پایلې د فاطمه او خلیل له کورنۍ سره شریک کړي. موږ د عدالت غوښتنه لرو. عاملی باید ونیول شي او له څېړنو وروسته عدالت وشي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د تېرې شنبې ورځې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونه توانیدو. د یادې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم له حکومته د پیښې د څېړلو غوښتنه لري. د 23 کلنې فاطمه خلیل خور لیمه حلیمه احمد وایي چې خوره د خلکو د خوخې لپاره کار کاوه او په دې لار کې قرباني شو. دا وایي هغه د خوخې لپاره ګامونه اخیستل، هغه د افغانستان لپاره کار نه کاوه، د خوخې او ژوند لپاره یې کاوه. فاطمه خلیل او جاوید فولاد یو ونې وړاندې دفتر ته په لار په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له کبله ووژل شول. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه وغندل شوه.
قدرمن اوریدونکو، د نورستان په ولایت کې مالداران وایي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. په دغه ولایت کې اکثره خلک له مالدارۍ څخه نفقه پیدا کوي. دوی وایي چې ژوند یې هیڅ بدلون ونه موند. زموږ خبریال زبیح الله غازی د پارون کانتیوا درې یوې لرې باندې ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
بانډچیان د وړو څارویو له څرمنو جوړو ګډو کې د مستو شاربلو تراتاو دي او دایي د کړې خواري ورستی پړاو نه دي. په نورستانیانو کې د ډیرو ژوندۍ لامدي چاري دي. بختور غوی دي چې مالونه په خېټه ماړه او د شیدو بالټي مورګوته ورسي، ځکه دایي د کالو سرخوراک دي.
مالونه اوسګار شي به دار اخلو او دا ګټي وهو او دین اوی ورسته دا چې لک شان دی او شل ملټه د دین ورته وهو به دین دا لک ګرم کیږي به دا سوري داړو او سوري کې به او بو چاو او څو شل ملټه یو نیم ساعت هلتم چاو به دا هغه خپل انت راغونډيږي دا چې به راغون شي به دا مون تاسو ولې مخکې دا به د سي دي خلی تر نه راوباسو.
د کانتیوا په پیسکله دره کې دا باندې د بدخشان کیرانو منجان غرونو تنزدي وسیمه کې ده. من د کانتیوا لپایو کلی په 2.5 ساعت پیاده مزل کې را ورسیدو، خو د دې خلکو دا مزل کالو سر دی. دلته لپیړی او تړه داده چې اڅو کس کلیوال خپل مالونه په شریکه باندو توړي او په نوبت هر شل ورځې ورسته بل ډل ورزي چې د محصولاتو تقسیمات هم هر ادري ونې پس کیږي.
پسرلې چشي پنځه کسان یا درې کسان داسې پلی کېږو راځو دلته بانډې کې بیا شل پنځه شپږ ویشت ورځې یو بانډه کې تېرو او نوبت سره هغه څوک چې پلی کېږي او بیا بارځو داسې سلسله ین دغه پورې میزانه پورې بېرته راګرځو اخر سر ته رسېږو.
ما ځینې داسې کسانو ولیدل چې په بانډو کې هیڅ څاروی نه و خو برخه لرله. دوی وایي که مالونه ونه لري نو دغه سې کسانم په بانډو کې شریکه ولې شي، خو شرط داده چې ادا سړی به تر ټولو لري بانډه کې د مالونو پالنه کوي او ځکه شریکه یې چې څوکي په کلیوالو کې ناچاره نشي.
دا اوس ګټه ده دی کې موږ ور بلاو ډوډۍ به موږ دی کې پخو. دا اوس ته یې نه چې دا یو ډوډۍ
په وړه کوټه نه کې په نری تیګه د ډوډۍ پخله وای ایواز مالګه وړه لکورو نو راوړي. په روانو یخو بو کې د کوچو کوټه نه هر شل ورځې پس تقسیمیږي او وای دای د کډو خواريو سمره ده کورت او وړي په وزنګړي لوخي کې تقسیمای. د بانډو داخل کوایي حکومت ورته په تیر واتل لسکلونو کې هیڅ پامونه ک او دوی لالنیکونو اور پاتې خوارې غالي. د کرنی اداره منی چې په ګڼو سیمو کې دغه اړخ تډیر پام نه دی شوی.
د وخت دی چې تر اوسه پورې دلته خارجي ډونران دونه نشته دي او بل ته ولسوالین طرف تامت هم دي یو ستونمن کار دی او یو څه نه څه د خلکو علاقه هم کمه ده. خو ولې دلته ریاست زراعت او اړوند ادارې په دغه بش کې ډیزت کارونه کوي تر څو پورې دغه د خلکو رابطه د تمویل کوونکو ادارو سره د دولت سره دا برقراره کړي.
دې خلکو ته کډيري سختي ور په غاړه دي خو د مستۍ او خوښۍ تمثيلي لا ستري ژوند ده. د څو غرونو شاته د پاتې کیسه ده. زبیح الله غازی، نورستان، کانتیوا.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مرتخ پرون اوري. د افغانستان د ځوانانو یو استاذ عائشه خورم وايي چې د سولې په مذاکراتو کې باید ځوانانو ته ونډه ورکړي. عائشه زموږ د همکار وحید فیض سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د سولې د موافقتنامې ضمانت وکړي. په مخکې مرکې ته
ز خپل هغه څه مې چې تر وسه کېږي د خپل علاقې د مخنه چې بنملي روابطو په حساب چې ما خپل رشته هم ده هغه برخه کې فعالیتونه مې د لوډلې دی رضاکارانه ډول باندې نو هغه رضاکارانه فعالیتونه مې همیشه باشي ودی چې ما ته یو پله زیاتره او مخکې تر ماته مساعده کړی چې پیشرفت وکړم. نو زه فکر کوم هغه د هر ځوان علاقه چې خپل مسلک ته لري او د هغو تر څنګ خپل مسلک په چوکاټ کې فعالیتونه ته لري، هغه سبب کیږي چې بالاخره پیشرفت وکړي.
د افغانستان د سولې مذاکرات تقریبا د کل کېدو په حالت کې دي. تاسو ناراضی هستی د یو ځوان په توګه؟
هغه رقم چې ځوانان نن معرفي شوی دی او هغه رقم چې ځوانان نن نمایندګي شوی ده د سولې په حیات کې تنه خوشاله نه یم. مګم بیا هم زه فکر کوم هغه حرکتونه چې نه شروع شوي دي د مخالفت او غږونه چې پورته کیږي، زه ډېره په تشویش کې یم چې دا باعث نشي چې سولې په حیات کې د سولې په مذاکراتو کې او خصوصا په حیات په ترکیب کې لاسوهنه وشي او د هغو په نتیجه کې مذاکرات وځنډېږي او بیا هم د دو بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهد ونه اوسو.
مشخصا څه باید وشي چې تاسو حداقل رالی نیویارک ته د ملګرو ملتونو اسامبلی کې وغږېدلې او په خپل په افغانستان کې اوس د ځوانانو په برخه کې کار کوي او تاسو ناراضي شئ؟
زه ما همیشه کله چې زه په مملکت بننه کې مې مرک بننه کې مې د ځوانانو سره خبرې اترې کې مشورې میکړې دي او وختلی مې دي چې د هغوی غږ ورسوم متر ملل متحد پورې تر شورای امنیت پورې. ما ځوانان ته همیشه دا یه لیدی او سم یاد کړی دي چې مو ځوانان باید یو متفاوت دریز به خوانی نسل نه ونیسو که وار شي و متفاوت نتیجه واخلو. مو د ځوانانو په خاطر اتحادی لیرو، مستقل بنسټونه لیرو او د ځوانانو په برخه کې مو کولی شو پوهنتونونه وګورو چې څومره فعال ځوانان پکې شته دي او هغوی څومره ښه نقش لوبولی شي، خصوصا په تخنیکی برخه د سولې پروسه کې او یا هم د ناظرین وي. مګر نن متاسفانه هغه خلک چې د ځوانانو په استاز ولی نیول شوي د سولې پروسه کې، هغه د دوی د پلارونو په اعتبار ځای ورکړل شوی دی، چې دا یو د تشویش وړ خبره او د مایوسۍ وړ خبره ده.
فکر نه کوئ دوی د ځوانانو نمایندګي کوي؟ اوس پخوانۍ کیسې به تعقیب نه کوي.
تشویش هم دغه دی. موږ دغه ځوانان چې اوس ټاکل شوي دي او په حیات کې دي، ما ډېر کم هغوی لیدلی دي چې د ځوانانو په برخه کې فعالیت کړی وي او یا هم د ځوانانو سره یې مشوره کړې وي، خصوصا با د دوونه چې مذاکراتي ټیم په ترکیب کې راغلی دي.
مشخصا د افغانستان کې د ځوانانو غوښتنه یا هغه دریځ چې تاسو ورباندې ټینګار کوي هغه څه دی؟
ځوانان دا وړي چې یو میکانیزم وي سولې په پروسه کې چې هغه حتی که د حیات په ترکیب کې تفاوت را نشي په کلاس وهنه و نشي، داسې یو میکانیزم باید وي چې ځوانان د هغو په نتیجه کې په تخنیکي ټیم کې شامل شي یا حداقل ناظرینو په حیث او یا حداقل د هغو نسل په حیث چې آینده کې د سولې پلي کېدل د دوی په لاس کې وي، د هغو په حیث مذاکراتي ټیم کې په مختلفو میکانیزمو په وسیله باندې دخیل وساتل شي.
د بهرنیو هیوادونو سره تاسو هم په تماس کې هستئ په تیری وکال نه، د دوی عمل یا کار د سولې په برخه کې څومره ګټور دی؟
بهرنی هیوادونه ز بین المللي ټولنه هغوی په سولې په پروسه کې که جدا د ناتو و امریکا نه وښیو، هغوی په یو ډول باندې هم شریک دي، یو ناظرین او په حیث باندې دي. هغوی تروسه او د هغوی تروسه ډېر واضح نه دی. د ما هغه رقم چې زه په ملل متحد کې د یونما د بخش مسؤولینو سره وغږېدم، ما د دو تاکید وکړ چې ملل متحد او یونما باید یو ډېر مهم او بنسټیز رول ولوبوي سولې پروسه کې. په دا رقم چې یا میانجیګر وي او یا هم هغه قرارداد چې امضا کیږي د هغو د ګرانټي یا د ضمانت کوونکي په حیث په سولې پروسه کې اشتراک وکړي.
کله د بیکاری اندازه په داسې وخت کې راولېدلې ده چې د کورونا ویروس د پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا غا خبرې علي ماریا ما د الو په دې باره کې دا رپورټ را لګلې دي. په امریکا کې د جون په میاشت کې 4.8 میلیونه نوي کارونه پیدا شوه او د بیکاری اندازې 10.7% ته راټیټه شوې ده. ځکه په پرلپسې دوهمې میاشت کې د کار بازار ښه شوې ده. د امریکا کانګرس ته وبا پورې د مربوطې مرستې لایحه تصویب کړه. دا د دغه لایحه یو برخه ده چې ټاکل شوې ده مودې زر ختم شي او هیواد د کورونا وایرس ته پیښو زیاتېدل تجربه کوي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبې د ورځې د کارونو مثبت راپورټ ښیي چې د امریکا اقتصاد د کورونا له وایرس نه بیرته خپل پخواني ځای ته راځي. د امریکا کارفرمایانو د جون په میاشت کې تقریبا 15 میلیونه کارونه پیدا کړي وو او د بیکاری اندازې 10.7% ته راټیټه شوه. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي دا په بساره توګه د تخپل ځای ترازی موږ ځین سیملرو چې دا مشکل پکې حلوو او کار په خوشان روان دي. موږ د والیانو سره لنجدې نه کار کوو او زه فکر کوم چې ښه کار ورکوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن د دې هفته په سر کې د استازو د مجلس د مالی خدمتونو د کمیټې په استمایا غونډه کې ویلي د اقتصادي مرستې بل پړاو د رستورانونو او هوټلونو په شان کاروبارونو باندې باید متمرکز وي. سټیفن منوچن ان بیا وایي زمون په شوې دا چې د هر اضافي مرستې هدف په خاصه توګه هغه صنعتونه وي چې دغه وبا سخت ځپلې دي تمرکز به په کارونو باندې وي او ټول امریکایان بیرته په کار باندې واچوي. د ځینو هغو مشکلاتو د لرې کولو لپاره چې دغه وبا په سبب پیدا شوې دي کانګرس د تنخواګانو د ژغورلو د پروګرام یا پی لپاره $6.5 میلیارد تخصیص کړ چې د کاروبار د بقا لپاره مرسته وکړي او خپل کارګر وساتي. کل شي وا چې د پی 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 نیټه د شنبې په ورځ ختم شي مګر د سنا مجلس د اگست میاشتې د 8 نیټې پورې په موقت ډول وغځول. د پاملرنې د لایحې یا کیرز اکټ بل شرط دا ده چې په هفته کې هغه کسان ته $6.5 ورکول کېدل هغه به د روانې میاشتې په اخر کې ختم شي. سټیفن منوچن ان بیا وایي پی 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 په لسګونو میلیونه کارګر د خپلو کارونو سره تړلې وساتل. د تنخوا ورکولو تاثیر په میلیونو کورنیو او کارګرو باندې کېږي چې په دې ستونزمنو میاشتو کې ورسره مخامخ دي. ځینې صنعتونه لکه د تعمیراتو صنعت په چټکۍ سره خپل زیاته راځي په داسې حال کې چې دومره پروشې او سفر کولو په شان په نورو باندې تاثیر د اوږدې مودې لپاره دی او ښایي نورې اضافي مرستې ته ضرورت ولري. د مرکزي بانک رئیس جرومی پاول وای په داسې حال کې چې ځینې مثبت نښې نښانې د تازه وخت اقتصادي ډاټا نه څرګندېږي د دې ادول مهم دي چې په دې تازه وخت کې تقریبا 40 میلیونو امریکایانو کارونه له لاسه ورکړي. د امریکا د مرکزي بانک رئیس جرومی پاول بیا وای د بیکاری زیاتېدل په خاصه توګه د کم مست کارګرو خوځو افریقا اصل امریکایانو اسوانویانو لپاره جدي وو. د اقتصاد د پرمختګ لاره بل شانته نامعلومه ده او تر زیات هده پورې به د دغه ویروس په مخنیوي کې زموږ د کامیابۍ پورې اړه ولري. د امریکا په ډیرو برخو کې د کورونا ویروس پیښې په بېساره توګه زیاتې شوې دي. د جون په میاشت کې د ټیکساس او فلوریدا په شمول لږ تر لږه په 10 ایالتونو کې د دغه ویروس پیښې 2 برابره شوې دي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.